السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 په خبرونو کېږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
شکل صاحب بهرنیو ډیپلوماتانو ته شراغلاس ووایه، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تېر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماتانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هین چې د تیر کال د اگست له 15 وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تر داسل کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شایي د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې سي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیرش په بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي، اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. سران ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبي پیښو په هکله د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د 6,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې 3 میلیونه ډیری برېښنایي تذکرې ویشلي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلی،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزو وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول دغو وژل، دغو رټل، دغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او که اقتصادي او که نظامی او حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایی محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونسو؟
له بده مرغه یوه نړیواله محکمه هم هغه که آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یوه هم نافذه قوه نه لري. ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د یو پریکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېلو سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایی محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې هر سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تقریبا مسله تر ټولو ده چې دا محاکم د ملګری ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیل هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرټریات ال د پروسیکیوټر یا څانوالان چې بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیل هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعثوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تحصیل د دې باعثوي چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک دولارو قضیان ته لیږل یا ستولی شي چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنا لیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه حمل ته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونه او د شیرنا وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي. چې د قضیه د هغه جرمونو پر رڼا کې وي، د هغه ماده پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمه ته مخ کې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکه لبا د مرغه عموما د قضیه هم دغه پر تی وی په ځانګړي توګه دغه سیوادونو لکه د افغانستان د افغانستان په تم د نورو ډیر غریب هیوادونو قضیه هم لا هم وصل ته پر تی دي. ما خپل دوه میاشتې وړاندې دوی درې قضیه د ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کی هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څومره جنایتونه سوي په افغانستان کې، سقوط پر مهال چې مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته په ځانګړي توګه سقوط وروسته په دایو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټیوټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن لبا د مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څخه باندې یو نیم زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې دوه میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو تباندی یو له کله زر افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځه زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو څوارلس زره کورونه، یو سلو یو شپېته ښوونځي، اووه کلینیکونه، یو پنځوس د اوبو چلو مخزنونه، څلور اتیا زره پنځه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې اووه زره پنځه سوه څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماشين له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو درا پورونو لړیتا دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وای تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24 میلیونه او 4 لک افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس وسلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس د بشري نورین تر ډیره د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو شدید خوارزواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همدارس د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوې دي. روسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم لا چې سیل ورڅخه هرڅه وړي وای
خو تاسو ګوري د کور دغه حالات دي وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړ تلک کټونو بسترو پورې وړ زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښ ته چې موږ ته د سرفنا ځای راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیايي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو په لاندو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. یو امریکایی چارواکی وای طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصيل له اجمل ان
راب برشنسکی د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. خغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسي او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جمنه ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړه وي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شوی دي.
راب برشنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوی دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزاد
ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 8 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې بشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یو غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونه وکړه. نور حال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزې شریکو چې څه شي مشکل دي چې تذکرې د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دای چې په خبره یې شاو خو دونی میمیاستي مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومټریک کړای، خو لای هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نو غړي د زینو احساسیتونو د عمل پر راپور کې نو مخکسل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یو ځې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دوی وايي چې هلته سیستم کې تر پښپاش لکه یو لکه تذکرېسته او هغه یوازې د وی آی فی کسان د فارجې پاسه خبرسته تاریخ باندې چې بایومټریک سوي د ماغو درغلي نو نه فیرټو دا سه مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي موري سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو لزيات انتظار روسته هم نه دی توانېدلای چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پر واخلي.
بس دغه تذکره ته پروت ما او کارونه روزګار ټول را نمده سپات پاکستان کې مور مې ولا ډېر سخت نه جوړ ده نو ويم چې هغه بوزم نو دغه تذکرې ته مې چې ستریکې باندې د پاسپورټونو مواسو.
دا ام خلکو داسې مهال ازادي رادیو سره خپل ستونزې شریکې کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایه ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو سره د تیر یو کلن خدمات او لاسترولونو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو لوري د 2,100,000 کسانو د نوملیکنې پروسه تر سره شوی چې تر بایومټریک وروسته تذکرې پریویشل شوی دي.
اسلامي امارات لراتک سره سم 2,000,000 او له کوټه 1,000 الکترونیکی تذکرې پیش کېدل چې په دې سره د یو په کچه ټول 3.2 الکترونیکی
تذکری اصلي مراحل اوی سلسوی دی.
خود دې داري چارواکي دا هم نه چی په دې ورستیو کې دغه پروسه پڅه سوي ده. دوی وایي دا مهال د برېښنايي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکی ستونزې موجود دي چې له هواده بهر ترمیمیږي. همدارنګه په خبرای د تذکرو کارتونه هم ختم سوي چې تما دراتلونکو نه له بهر هواد ته لومړنۍ محموله راورسیږي. په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پایل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمي وګرځول شو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونی یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په مده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په مده کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیون افغانۍ دی. دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکه لاندې اوبه راپورته کوي.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسی عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو خو هغه د شنه د شمه هیڅ نسو کولای. یعنی هغه د شمه امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار وسیدونکو چې وچکالی زپلی د باراني اوبو د مهار لپاره د نور ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې وس وچې هغه به اوبر پیدا کې وبو بزیات سی وبو راپورته کې دا برمه د سلابونو د بسل بسل پیسې ده کې 15 پیسې د سلابونو مخه نیسي. دا کومه سندا غشتنه ده چې دی باید سو کې چې دغه بند بیا تر دغه موکمه جوړ کې دا سنور بندونه هم جوړ کې په کندهار کې
سلاب مخنیوي کې یو د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې انجیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدی له سلو نه هم هغې خواته ده نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15000 کېدلې دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي چې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه باندې یعنې 6000 روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې دومره بن یو کار ته وسي او داسې ستوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خدای باندې سکار مفتې کړه. پیغام خودغه شکل دی چې دغه ایمرجنسی د پنشیر کې کومه پښتنه نشته. هغه خارجي ډاکټران چې نه دي دا داخلي ډاکټران قطعا پښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول واره خارجي معاینه کړ تمام معاینات تکمیل شو او عکس را ته داخلي داخل کې نوشته کړ چې یو عکس رنګ راوړي په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته پرون چې وویشتم د اگست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و هلته بیا تماما
دویم ځلی معاینه دوی وکړل، بیا یې اکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطن ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا دفتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلي لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري. له دغه یو پښتنه وکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستوي کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وزیزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پوره سول. په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په باب مو را لېږلې و او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلې دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورکسوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه انیکې هیله طاهر شان تا ته او د ساجی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومی عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم وس مخال لمنګ سره دی که دا ماشوم د هر چاینو په دې شمیره دی ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د شمیرو دی ماته زنګ وي خپل ماشوم دی تر لاسه کی زما د اړیکو شماری دی 0 85 1 3 8 یعنی 0 8 2 5 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده روشن شمیره 0 9 0 9 3 8 1 8. طاهر روشان نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم ته هیله لکه جوړ رو خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب السلام علیکم تاسو دوه رکتو ځان ټول د سره سلامونه کوم محمد احساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد نامه دی دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته او کله هر چا دوست دا یو کوي خو راځي خپل دوست بوزي ما در په دغه ټکی نشم راړي کوونی سي 0 0 0 3 2 0 2 3 8. مې راځل بیا 0 3 0 2 8 10 بل څه لاس مې را 0 8 1 1 3 3 9 5 2. در به زړه دیوایم 0 0 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خو خپل دوست بوځي شو وخت ولې خپل.
السلام علیکم زه بشیر احمد احمدی یم د کندهار ولایت جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتریک چننه نور احمد یادی د جوی میاشتې سترګلې دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروري نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی د مخي اړې کومسته رسالات مې راو سلام 0 8 0 0 5 5 9 5 افغان دې څنګه مې راو 0 0 8 2 1 3 و نو کار مسلمان ورو دي مهرباني د مخه دې په دې شنو راډي کې ونیسې څه وخت و.
سلامونه رفیع الله راهل ما او د کنړ ولایت نه مونږ یو ماشوم مندل د 9 کلونو په عمر ده او د ګډ وډ وایو عصبي مشکل لري نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړ کې ونی سي نمبرش شمیر 0 5 2 5 3 4 یعنی 0 5 2 5 3 4 بل د واتس اپ شمیره ده 0 8 5 2 3 10. بیا ورته وایم د واتس اپ شمیره 0 8 5 1 2 3 3 3 و. او سلام.
سلامونه او نه کې هلي روشان صاحب زه پرهیز پسرلم تاسو تل پاتې او دایمي اوریدونکو روشان صاحب نن سهار نه 15 کال ماشومه دا مونږ سره خبرې نشي کولای جلال آباد خار کې مونږه پیدا کړی دا او جړلې غریب پړې په بد اورز و نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره دا تاسو کې پاره معلومات غواړي یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیغام د کزر نشر کې د کډيري بد اورز کوي نو زما په دې شمیر ودي ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 شمیره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 0 او بل شمیره 0 28 22 6 8 9 9 یعنی 0 8 22 6 8 9 9 0 تاسو نه ډیره ډیره مننه الله پامان تاسو ته ښه وختونه او ښه شیبې
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو مینهوالو ته سید مغل محمدی د کابل څخه مننه ورو مې دلته ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږ کلو به له کتابي تکلیف لري رضا خپلوانه ته زما غږ نه ماته رسې دغه شماره زنګ وهي نمره انټینس مې راځي چې تر وایا اتیا نه هي وشتک ته وتا یا یعنی چې تر و و ات سپیر ځنه شپږ و ات بس تاسو ته خدای پامه
سلامونه سړک راځي هدیارې مکه بل روشن صاحب مونږ یو 15 14 کلونو ترمنځ یو ماشوم میندلې ده نو دغه ماشوم د سیاسي غونټه څنګه لري کله نوم واحد یا د کله ظاهر یا د کله یو بل نوم اخلي نو دغه چې د هر چا وینو مونږ ته دی په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 5 9 5 9 5 0 0 5 0 یعنی 0 5 5 9 5 9 0 5 0 بل نمبر ورته وایم 0 5 5 2 3 4 یعنی 0 5 5 1 2 3 3 3 په دغه دوش میرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ وهي او سلام
السلام علیکم سلامونه ونه کې هلې د آزادو راځو کارکون کوریدون کو ته زه یې موارد محبت دلی صاحب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا نه پوهېږم کله وایي چې پلان یې نو ګل ده او کله یو څه کله بل څه نه پوهېږم چې د ننګرهار نه ده نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته زنګ وکړي 0 8 4 4 5 0 5 0 او بله شماره مې ده 0 5 0 5 1 6 1 0 خدای فمان
سلامونه سید جلانی ما د لوګر ولایت څخه دلته یو ولک چې د ولس په 15 پرمنځ ده موږ پیدا کړی ده دا په صاحب کې لږ تکلیف لري کله وای وای دې ما کله وای جاوید دې ما کله نه اخلي دا غوړ په دار چي مونته دې په دغه شمارو زنګ وای لمړی شمارا د واتس اپ هم داري با چې پر شپږ یا نه تنګو نه تنګو و سو شپږ پته چې پر و سو شپږ پته دولس ګریډیس و دې یعنی چې پر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 و بلا اتصالات مونه پتر اتاو یو څه ورول شپږ پته نه کړی ان سه پر و اته و یاو یاو شپږ شپږ تلور نه ډیر مننه د خدای په امان خو وخت
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جاوید احمدی مده د پلازمین کابل د دیسوزل سوالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وای چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسوي د کوار چې بیرته تر لاسه کی نو ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونی سې پر واویا ودی وشپیت نه سو وتلوي خاله الفاظو کې وایم سې پر و دریو شپاګو نحسلور و ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله څو وخت لري لامو مل.
السلامونه مې کېلي احترامات. زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې ولسوالۍ کې مرادلی لیسې ترڅنګ موږ یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 15 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې ده الاګل ده او د ورور نوم یې عبدالرحیم ده. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي: 0 28 28 9 22، یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2، او بل شماره ده 0 8 3 3 1 2، یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمیرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستان، دا و ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په اکله زموږ د ګرانو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه، د دوی څخه مننه. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټ کې دي.
سلام ورشل سر تاسو ته سوچاوري ازاده رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه. سمي الله اکثاری مال ننګرهار سره خود ته چې زمونږ یو ملګری ورکشه په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سره خود ته وکاله عمر دې اسابي مشکل هم لري. کار چاته کاړه معلومات د شمیرې تر توان باندې را سره اړې کوي. لومړی ته سالار شمیر راځي تر اتاویا پورا چلویخ شپگا ویا پینزا ویا روشتوی کدری او روشن شمیره در توان سیفر نحا ویا توار لس یو لس شپک سو پینزا شمیری یو یو در توان سیفر و اتا پلور سیفر و شپک و پینزا بری او روسي کې روشن شمیره صفر نه هاویا وار لس یو لس پک سو پینځه. خلک راځي زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول.
السلام علیکم روشن صاحب او د زوی رادیو ورکو ځانو د پروګرام اوریدونکو سیمه شي زنه بیولا زابلای د زابل ولای تر غمبا بل سلی چې ګان کړي چې دوم پیدا وخل ایران پیغام پرځم. یو ورځ سره هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلیو چې دوم کې نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمامت کاکا زوی د مولوی تاج محمد کاکا ورور سرنګ میانه قد لري. پر شلاسیه پښنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی په نشي څوک هم روز دی دا ورلس میاستي مخکې په مرکز کلا کې لیدل شوی. له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بودا مور جان میرمن او وړوکی څنګه ماشومان سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي. زه سحر تر ماښام د نقیب الله د راتلو لار ساري. که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند نو ما نبی الله زبونی او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دي په همدې واټساپ غبرګ شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د دې د کورنۍ مور پلار او ولکو ماشومان او هغه تاریخ ژوند وساتي. زما د واتساپ شمیره د 0 0 8 د ایران کوډ بیا 9 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0. بیا هم د همدې شمیره تکرار 0 0 8 د ایران کوډ 9 3 1 5 0 2 0 5 0 و د نقیب الله د عزیز اکرام الله شمیره 0 0 3 0 3 0. بیا هم د شمیرې تکرار 0 0 3 0 3 0. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی
پلاک دلا پمن. السلام علیکم. سلامونه روشن سے مخترم تا استاد غټول مخغوتا یو ځل بیا زړه ګډنوالی ما سرتاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه ما زمونږ سیمه ننګرهار ولایت سرحد ده. سرحد ته کې زما خپل د عمل ځای تقریبا څلور میاشتې کېږي نظر کې شوی دا ماشوم کار چا پیدا کړی وي نو د مهربانۍ د وجې دي موږ ته په دې شمېرې زنګ وي. ماشوم نوم کامران ده، د پلار نوم زمری او اته کاله عمر لري، تور جامې پر تن دي. شمېرې ورته مخکې پیرو سوې وه تیا دوه شپېته دولس افغان شمېره څه پېر اویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش او مهربانۍ د وجې ما ته په دې شمېرې زنګ وي. ښه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راجی اور سلام کوما پیغام بڑان دی کہ ماں د پلار دوارا نیا بس فلگان دی عورت یو پروش کا لکھتے دی دلو اختر سلرم عورت متوس ہے اس معلومات نستا دا علم ولایت باغران دی ورسوالیت دی او د خود کلی دا سما دا کا زوی دی او د لالباس په نامه باندې دی. هیله کوم که اچا ته معلومات توسو او پیدا کوي موږ ته دې زنګ ووهي. او بل دوم ورور یې د دوار عباس په نامه دی، دا یې زیرې څلور میاشتې کېږي چې دا هم پسې ورک شوی دی. نو هیله کوم که هر چا ته معلومات توسو او چا ادرس پیدا کوي موږ ته دې زنګ ووهي. زه محمد حشم خبره کوم. زما د ټلیفون شمارې اتصالات صفر و اته پنځه پنځه څلور و شپږ پنځه اته دندې اکسالات شماره ده. او دومه شماره د بیسن صفر و صفر اته پنځه صفر درې اته څلور و دا مې د بیسن شماره ده. او بله اکسالات صفر و اته تلور اته یو شپاج تلور شپاج یو دمه اکسالات بلش ماره ده. هیله کوم که دغه نفر معلومات هر چا ته وسو مشتدي په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. زموږ د خواستنې جایزه هم ورکول کېږي. ازادي راډیو اورېدونکو ته دا ټولو ته د زما پیغامونه ورسېږي چې زموږ سره کوشش وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مونی یمل کندهار ولایت سم. زما یو دوست ورکړی د رحیم الله په نوم، نو که څوک په اړه معلومات لري ما ته چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسیم. شمیره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمیرې تکرار دی صفر وسوا شپږش درو پنځوس و اویا. اویا هم بل شمیره د اتصالات صفر و اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر وسوا اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. او دا پرمیسی شمیره زل بیا وایم صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په مان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحکیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د سیټي کلی اوسیدونکی یم. یو کوچنی ورور مې ده، تقریبا عمر یې دولس کاله ده. نن شل ورځې مخکې د څوارلس سوه یو د پنځم میاشت پنځم تاریخ نه په دې خوا خپل کور نه درک شوی ده. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اویا نه شپېته اته پنځوس اووه سوه پنځه پنځوس. نمبر بیا تکراروم، صفر اووه اویا نه شپېته اته پنځوس اووه سوه پنځه پنځوس. او بله شمېره ده صفر واویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل اووه اتیا. صفر واویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل اووه اتیا. ازادي راډیو پیغام نشر کې ډېره ډېره مهرباني به مې وایي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست.
تایر روشان صاحب تعالی سلامونه کوم استاد د ورکوسو اجازه ټول اوردونکو سلامونه کوم په دې اله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا زموږ یو دوست ورکسو دی مخ منو پیغامونه سب کړی دی نو تایر روشان صاحب دغه ما پیغام را تنه شرکت دغه دوست مو ورکسو دی چې متاج پانه درو وسنه پیدا شوی بسم الله په نامه د نو کال خیر د کندهار سره درکسو دی نو که ار وګور مسلمان تر معلم زموږ چې تر دغه کې په نوښ میرو اړ کې ونیسی سپر و سپر اته پری درې سپر نه دوا کینزه شمیره بل افغان بیسم شمیره ده سپر و سپر سپر درې دوا سپر دوا درې اته شمیره یو ځل بیا وایم سپر اویا درو اتیا دېش نه سوه پنځه ویشت بله شمیره سپر و سوه درې سوه شل دوه سوه اته دېش دغه اتصالات شمیره بله یو ځل ورته وایم سپر اته اویا یوولس څلور څلوېښت نه سوه دوه شپېته نو هغه اورېدونکي مې دغه پیغام دی که ار چا تر معلوم وي هغه دې ما ته زنګ ووهي یا که نور معلوم وي هغه دې ما ته مزاحمت نه کړي نور به وخت ونیسم تاسو ښه پیغامونه د خدای په امان.
سلام علیکم زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوارلس کاله زیات کم دونه بې کېږي انشاءالله ورک دی د روژې لسمه ورځ د کوره وتلی دی نمبر یې دغه دی دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه یشین نمبر دی هغه سالات دی بیا د دوم پلا د پاره سپر و ته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته یشین نمبر سپر و سپر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې باره یې لږ انټې راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی د مستري سیدګل زوی دی. السلام علیکم.
سلامونه ونې کېنم روشان صاحب تاس څوک یې د ازادۍ لسته پوه دغه برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د کیسه بیا جعفر دی ما د علمنا نه پیغام لري زما زموږ یو دوست درې میاشتې مخکې له علمنا له تاسو نه درکه شوی دی د غمامت په نامه دی د عبدلادی اکازی دی که هر چا ته په اړه معلومات یا مین څوک د په اړه معلومات لري نو زما سره د مهرباني زما په دغه لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې په شمیرې وایم صفر و صفر اته پنځه دوه اته څلور نه و چې په بل شي ورام وایم صفر و صفر پنځه بیا پنځوس دوه واره څلور بیا نه صفر او اتصالات شي ورام وایم صفر و درې یو شپږ نه و اته دوه پنځه شمېرې ځل بیا تکراروم صفر و صفر اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر و سپر پنځه پنځوس څلور څلوېښت نوي سپر اوسه یو دېرش نهه شپېته اته اویا پنځه ویشت که هر چا په وینا کې خپله شیرین درلاسه کړي ښه وخت.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. فرید ملک ما د کابل ولایت د دیساوز نه زمونږ یو ترګه د احمد منیر نومي محمد منیر د پلار نوم یې محمد اسماعیل ده. د تقریبا د سوار لس کلن ده دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده چا ته معلوم دی شمیره سره د اړیکه ونیسي صفر واویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه اووه پنځوس شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور اته څلور صفر اووه پنځه اووه باقي ښه وخت ولرئ د خدای په امان.
ګرانو اورېدونکو د دغو خپرونو په لړ کې یو بله پرونه هم په همدې ځای پایته رسیدي. بیا هم تاسو د پیغامونو در رسیدو په هیله تاسو ته ششبه او سوکاله ژوند غواړم مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212 یاو پینځه